مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبری ساعت کې زه په امیر ساحل او بوریوال کاکړ درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په دغه خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې، پښتونخوا او افغانستان او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ. نمړې دا مهم خبرونه سره ټکه په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه پای ته رسیدلې دي. د بخښن نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل دی، او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بیګاله شپې 12 بجې پای ته ورسېدل، او اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخابي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال راډیو ته وویل چې د 140,000 چوکۍ لپاره د شاوخوا 85,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پېښور د ډیپټي کمیشنر ویاند فیروز شاه نن مشال راډیو ته وویل چې په پېښور کې 4,500 انتخاباتي مرکزونه حساس ګرځول شوي دي.
د 144 دفعې آماده په عملي کولو پر هوایی ډزو پر موټر سایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. 4,500 پولینګ سټېشن دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشن حساس دي.
په خیبر پښتونخوا کې سبا بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د دې کمیټې غونډه د پنځشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښن نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړ توګه شرمناک عمل دی. د خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال ریډیو ته وکړه. دی وویل
دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر دې برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي.
د پنځشنبې یا زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. په دوی کې 3 هغه بلوڅان هم شامل وو چې په 1998 کال کې ورته د پاکستاني الوتکې د تښتولو په تور د مرګ سزا ورول شوی و. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون زیاته کړې چې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د مرګ سزا د سیاسي مخالفینو د خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. د نوموړي د څرګندونو په اړه له پاکستاني حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. د خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنځشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړه. دوی ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن ودروي.
دا وخت بالکل سخته گرمی ده، دوبری سخت نقصان دی د زمیدارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغه صفات دي، او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل وفاقي حکومت د بجلی په مسله کې له بلوچستان سره پر کړو وادو عمل نه کوي، خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو وفاقي ادارې مشر بلیغ الزمان مشال راډیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې د په وینا کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي. ترکمنستان په خپل خوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنه لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. ترکمنستان وایي د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعالې ونډې ته تیار دی. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربانګل بردی محمدوف تیر ورځ د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې وکړه. شاکر کارګر هیله څرګنده کړه چې د ترکمنستان د ولسمشر وړاندیز به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو او د شخړې له هوارې سره مرسته وکړي. د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي. د دې سازمان مشر احمد زمجو دا لاسته راوړنه د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. ده وویل له دې ښکاري چې موږ په نړۍ کې د ټولو کیمیاوي وسلو تباه کولو پر لور په ښه توګه روان یو. سازمان وایي تر اوسه یې داسې شاوخوا 3,000 ټنه کیمیاوي وسلې له منځه وړې دي چې زیاتره یې د امریکا او روس په وسلخانو کې وي. دا لغ وروسته ده چې په 1990 کال کې په نړۍ کې د کیمیاوي وسلو پر جوړولو او زیرمه کولو بندیز ولګېدی. په دې تباه شوو وسلو کې 1,500 ټنه هغه وسلې دي چې له شامه ایستل شوې وي. په ایران کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 10 تنه وژلې دي. د پولیسو او صحت څانګې چارواکو د دې پخلی کړی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 28 کسان ژوبل شوي هم دي. دوی وایي د چاودنې د دوو ډیرو مهمو هوټلونو په خوا کې شوی دی. په شام کې د وسلوالو ډلو یو ائتلاف تیره ورځ د شام په ادلب ولایت کې هغه وروستی شار هم ونیو چې تر اوسه د حکومت په واک کې و. د جیش الفتح په نامه د ائتلاف ویلي چې دوی د ترکی پولې ته نږدې د اریحا په نامه دا شار نیولی او یو شمیر امنیتي پوستې یې له منځه وړې دي. په شام کې د القاعده ملګری ډله نصرا د دې ائتلاف مهمه برخه ده. له وسلوالو سره تر کلکو نښتو وروسته د شام پوځ ویلي چې دوی عسکر له دې شاره پر شا کړی دی. دا د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لپاره یوه بله ماتې ګڼل کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابی اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.03 روپے او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپے او په 1.06 روپے او 25 پیسې. یو یورو په 1.42 روپے او 25 پیسې او په 1.42 روپے او 50 پیسې. یو ریال په 1.25 روپے او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.08 روپے او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.28 روپے او 25 پیسې او په 1.25 روپے او 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.88 روپے او په 1.08 روپے. او یو ایرانی ریال په 2.23 پاکستانی روپے اخیستل کیږي او په 2.38 پاکستانی روپے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 6، بنو کې یو کم 20 او 8 او په کوئټه کې 6 او 3 وي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویاند و بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرنسی وبای مو له رابی اکرم خان واورید. زموږ غږ په منځنۍ چپه 620 کیلو هرتز اوري. خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن وایي د سبانیو انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی. په ونو کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ورڅخه پولیسو ګاډي اخیستی دي. د پاکستان سینټ یوې کمیټې له افغانستان د طالبانو مشر ملا فضل الله ورسپارلو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په دار ځړونې دي ودروي.
The death penalty has been used by governments to silence political dissent.
د باړی وسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د ورته وړاندې کړل شوی کورونه جوړ کړي.
ترتیب دې ته جوړ کړي. برای مهرباني دا دې ماوي چې را 15 میاشتې او 6 میاشتې پات.
د جون پر لومړی په پیښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لوبي پیلېږي.
د 7 ایجنسیز او چې کوم زموږ د شپږ افار دي پیر چې کوم دې په دې کې سالي لیډیز پلیر هغه به موږ سره په دې کې سالي.
شنن یو تبصرې هم در خبرولو مشال راډیو سره مست. لومړی موضوع د بلدیاتي انتخاباتو. په خیبر پښتونخوا کې د سبانۍ او بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپینونه بیګا د شپې 12 بجې پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. هلته انتخاباتي کمیشن د ووټ ورکولو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو رسولو بهیر پیل کړی دی. امنیتي چارواکي وایي زخت امنیتي تدابیر نیولي دي. د انتخاباتو لپاره په پیښور کې د پولیسو ترڅنګ د نورو امنیتي ادارو سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د سبانۍ او بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا 1,40,000 څوکۍ لپاره شاوخوا 15,000 نوماندان ولاړ دي. پر دې موضوع تفصیل غلام غوث راکوي.
دې لړکی د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي محمد سویل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی نمائندگانو د سد پاسه 1,000 سوکو لپاره د خواوشا 15,000 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده.
انتخابي مهم باندې مزید پابندی ده. جلسې جلوسونه به نه وي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره شاوخوا 1,000 چوکۍ دي. تر اوسه چې له موږ سره امیدوارانو نومونه ثبت کړي دي نو هغه کم وبېش
سہیل خان زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې د ووټونو د پرچو او نورو انتخابي موادو د ویشلو لپاره ټاکل شوي مرکزونه جوړ کړی شوي دي او نن ماښام 15 بجې به دغه انتخابي مواد او انتخابي عمله د ووټ اچولو مرکزونو په لور روانېږي. خیبر پښتونخوا کې د مئی د 1 د بلدیاتي ټاکنو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او تر ټولو زیات امنیت په پېښور کې تر سترګو کې. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور په 969 پولینګ سټېشنو کې 450 حساس ګرځول شوي دي.
د 1,000 دفعي آمادې په عملي کولو پر هوایي ډزو پر موټرسایکل د غبرګې سپرلۍ د وسلو پر ګرځولو یا نمایش بندیز دی. له دې علاوه موږ 4,600 پولیس اهلکار تعینات کړي دي. 4,000 پولینګ سټېشن دي چې پکې 2,800 پولینګ بوتس دي. 2,000 د پولینګ عمله ده چې پکې 2,000 سړي او نورې ښځې دي. په دې کې شاوخوا 4,500 پولینګ سټېشن حساس دي.
د سبانی انتخاباتو لپاره د انتخابي عملې نه علاوه د نن نه تر اتوار پورې سرکاري چوټیانې هم اعلان شوې دي. خو د ریسکیو 1122 ترجمان بلال احمد پیزي مشال ریډیو ته وویل چې د دې 3 ورځو لپاره به د هغوی د ادارې کارکوونکي رخصتي نه کوي او د څه قسمه بدې پیښې په صورت کې به د ژغورنې د عملیاتو لپاره چمتو ولاړ.
په دې ورځو کې به د پېښور او مردان د ریسکیو 1122 دفترونه خلاص وي. په پېښور کې به 24 ساعته کار کوو. همداسې به په مردان کې هم کار روان وي.
د ووټ اچولو مرکزونو ته د انتخابي موادو او انتخابي عملې د رسولو لپاره ګڼ شمېر د عام ترانسپورت ګاډي هم حکومت په انتخابي هلو ځلو لګولي دي چې له وجې عام وګړي په تګ راتګ کې د ګاډو د نشوالي د ستونزې سره مخ دي. غلام غوث، مشال
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا واکمن ائتلاف ګوند د جماعت اسلامي په بلنه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه ټولګوندیزه غونډه شوې چې پکې ټولو ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ووټونو ورکولو حساسو مرکزونو امنیت لپاره د اقدامات وکړي. په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو ګډون وکړ. د مې پر 1 یعنی سبا کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 13 ورځې ټولګوندیزي حال شبیر احمد جان راکوي.
غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام فعال رحمان ډلې، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، قامي وطن پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې غړو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې په ډېرو حساسو پولینګ سټېشنو باندې ټینګ امنیت باوري کړي. د دې علاوه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو د کوم سرکاري افسرانو ډیوټیانې لګولې شوې دي هغې باندې دې په صوبه کې واکمن حکومتي غړي اثر انداز کیږي نه. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند جماعت اسلامي د خور ضلعي امیر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي صابر حسین اوان چې د غونډې مشورې کوله مشال لیډو ته زیاته کړه
که مستازانو ډیپټین لګېدلې دي، که مفسر ډیپټین لګېدلې دي، هغه موږ ته کوم شکایت را روان دي چې موږ ته دا پرېشر ده چې پی ټی آی سپورټ کوي چې دا بالکل موږ ته قبول نه ده. موږ وایو چې هغه دې بالکل غیر جانبدار کردار ادا کړي. زمونږ خدشه ده چې کوم دی وایي چې موږ رزلټ لږ ورځې بعد اناؤنس کوو څنګه چې مخکې به غیر حتمي نتایج اعلان کړو. دغه سې ټول دلته موقع باندې شي بعد کې چې کوم طریقار پخوانی رایج را روان دي هغه مطابق دی به کیږي.
هم په دغه غونډه کې برخه اخیستون کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د پېښور مشر مولانا خیرالبشر ویل چې د پښتنو د روایتو د خیال وساتل شي او د زنانو په پولینګ سټېشنو دي د نارینه مکمل بندیز ولګول شي او د دې پولینګ سټېشنونو دي هم د یو بل نه جدا جدا کړي.
حساس دي نو په دې اعلامیه کې موږ د خبرو کړل حکومت په دې باندې توجه ورکړي او د دې لپاره سپیشل یو سکیورټی پلان تیار کړي ځکه چې دا ډېر حساس دقیق دي او حالات هم داسې دي. نو لہذا په دې کې کوشش دا پکار دی چې کوم امیدواران دي هغه ته سکیورټی پر اهم شي، او کوم پولیس سټیشن دي او پبلک دي عوام دي په هغه ته سکیورټی پر اهم شي.
د پامل دا چې د غونډې ورستو په ګډه باندې یو اعلامیه جاری کړی شو چې په ټولو ګوندونو غړو لاسلیک وکړو او په دې سلا شو چې ټوله صوبه کې به زنانه د ووټ اچولو لپاره مکمل تحفظ او ازادي وي، او چرته به هم د زنانه په ووټ اچولو باندې بندیز نه قبلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا خو د شبیر احمد جان رپورټ و چې پکې تاسو واورېدل چې ټولو ګوندونو له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې سبا په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال وای پولیسو د سبانیو بلدیاتي انتخاباتو لپاره له دوی ګاډي نیولي. نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال کډوال وویل دوی به په دې ګاډو کې خپل بچي سکولونو ته رسول او یا یې مریضان روغتون ته وړل، خو پولیسو ورڅخه ګاډي واخیستل. پولیس وای کډوال ورته په خپله خوښه ګاډي ورکړې دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي کډوال وایي د بلدیاتي انتخاباتو ډیوټۍ لپاره پولیسو د دوی ټول ګاډي نیولي او چرته یې چې ویني هلته یې ودراوي. دوی وایي د غټو ګاډو تر څنګ یې زیاتره موټر ګاډي هم د څو ورځو نه نیولي چې دوی یې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره کاروي. یو کډوال اکرام الله چې بینجو ګاډی یې بېګار ته پولیسو نیولی وایي چې ګاډی کې ورسره ناروغان ول، چې بنو بازار کې دوی ټول کوس کړل او ګاډی یې ترې ودراوه.
بنی بازار نه چې سټیم میرر روان شولي دلته کې د امیر بکری سره په چوک سره دلته پولیسو لا تاسو نو لوري مثالو پر کړلو پر تړي چیرته روانې چې میرر تک تاسو ته درې مين بیمورون دي سره وي وي ته وګړي چې میر په کمپلیکس کې څه سامان دا به در سره وکړي نظام بازار ته به در سره یې شي. کله میر کمپلیکس سره نه ستلی ته وي چې ګاډا ودر
یو بل کډوال رب نواز وای دغه گاډو کې دوی خپل ضرورتونه پوره کوي چې د څو ورځو نه یې ورنا بند کړي.
بچیان اسکول ته پسې وری روری ریغن بیمور شي اسپتال ته پسې پیدې ته پوره بزور ته رووالی چې بزور نه مې روستل مثال په مان سے کړکی رولر کړی لیدیا موټر سایکل یارو والو وګی یار نه هو هغه سړی پرې وتلو یک ګوشی لنجارو کړل و دې ګوشی مثال ډېر سخت پریشان کړلې چې سنا سیرو کا بس نمبر مو لیکل مونږه تویر.
شیروالی خان وای سیمه نا کډوال شوی او دلته هم روزانه د نوی نوی مشکل سره مخ وی.
مطلب او چې موږ خدای په دې کړی په تکلیف کې پوسنه ورته کړی دلته کنه لوړ نه
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پولیسو والا چارواکو نه وپوښتل نو دوی د غږ نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې کډوالو دوی ته خپل ګاډي په خوخه ورکړي او ورته بعد ورځې په حساب سره پیسې ورکوي. دوی وویل هر یو ګاډی ته به روزانه دیرش لیټره تیل هم اچوي او دا متاثرینو ګاډو به خصوصي خیال ساتي. سبا به خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي چې بنو کې هم دغه انتخاباتو لپاره تیاری نیول شوی او امن او امان ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته شوي. د پولیسو په وینا بنو کې ټول 425 پولینګ سټېشنو کې 350 پورې پولینګ سټېشن حساس او انتهایی حساس ګرځول شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سینټ کورونیو چارو کمیټې له افغانستان غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ورته وسپاري. دا خبره تیر مازیګر په اسلام آباد کې د کمیټې غونډې مشرکوونکي سینټر رحمان ملک وکړه. د ملا فضل الله د سپارلو غوښتنې په اړه له افغان حکومت څه نه دی ویلي. غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا یو چارواکي وویل په پاکستان کې د مدرسو اصلي او کره شمیر نه دی معلوم. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د دوران د سنټر رحمان ملک وینا وا افغانستان د ملا فضل الله پاکستان ته حواله کړي نو ورسره به دلته د ترهګرۍ کاروایانو کې کمی راشي. د غونډې په وخت د نکټا یا د ترهګرۍ مخنیوي دپاره جوړ کړی شوی خصوصي ادارې رابطه کار حامد خان د کامی تګلارې په هکله خبرونه ورکړه. د ده وینا وه چې د کامی تګلارې تر لاندې 46,000 د لټون عملیات شوي چې پکې یو کم 50,000 کسان نیول شوي دي. دارنګ 8,000 کسان په هغه فهرست کې اچول شوي دي د چا چې نگراني روانه ده. د ته په خبره تر اوسه پورې 130 کسانو ته پانسه ورکړې شوې دي، د کومو چې په جیلونو دننه او بهر ښه اثرات پرېوتي. د حامد خان وینا وه چې قانون نافذونکو ادارو ځینې بینک اکاونټونه بند کړي چې پکې د 2 ارب روپو نه زیاتې پیسې وې او امکان و چې دا پیسې د ترهګرۍ دپاره استعمالې دي. د یو تپوس په جواب کې حامد خان وې چې ملک کې د مدرسو صحیح تعداد نه دی معلوم، البته د ځینې رپورټونو تر مخه د دې شمېره د 13 زرو نه تر 29 زرو پورې ده. غونډې ته وویل شو چې خیبر پښتونخوا کې د 2 لکو نه زیات او پنجاب کې 10 زره د وسلو لایسنسونه منسوخ کړي شوي دي او دا شان سند او بلوچستان کې هم په دې کار روان دی. د غونډې په وخت د سینیټر صالح شاه وینا وه د ترهګرۍ تړاو د مدرسو سره نه دی پکار، ځکه چې د کراچۍ پیښه کې ککړو کسانو کالجونو او پوهنتونونو کې سبقونه ویلي دي. دا شان د داعش او القاعده سره تعلق لرونکي خلک هم په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي، نو ځکه حکومت لا په نورو تعلیمي ادارو هم نظر ساتل پکار دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اونیزه خبرونه جمهوریت درته پر اتلونکې غړې کې در خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې 2 کسانو ته د مرګ سزا ورکول شرمناک عمل ګرځولی دی او پر حکومت یې غږ کړی چې په سمدستي توګه دی د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. دا خبره تېره ورځ د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال راډیو ته وکړه. د پنجشنبې یا زیارت پر سهار په دار په ځړول شویو 2 کسانو کې 3 بلوچستان هم شامل ول چې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکې تختولو په تور ورته د مرګ سزا ورول شوې وه. تفصیل په دې رپورت کې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون وویل دا شرمناک عمل دی چې تیر کال د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په غبرګون پاکستانی حکومت د وژنو عمل پیل کړ. دا وایي دا ډېره شرمناکه ده چې پاکستان د پېښور سکول برید په غبرګون د وژنو سلسله پیل کړه. امنیسټي انټرنیشنل د تیر کال ډسمبر د برید راهیسې په پاکستان کې پردار د جوړولو یا پانسي کولو 140 پېښې ثبت کړې دي. سلطانی نون ویل د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ پر وروستیو سزاګانو 3 لوی اندېښنې لري. یو دا چې په هغه هیواد کې تورن شوي کسان منصفانه مقدمو ته لاسرسی نه لري او پولیس اکثر د تشدد کولو له لارې له مشکوکه کسانو د جرمونو اعترافونه اخلي. دویم دا چې په پاکستان کې د مرګ په خونو کې ډېر داسې بندیان شته چې د مقدمې پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و. او بل دا چې حکومت خلک بې لارې کوي چې ګواکې د مرګ له سزاګانو سره د ترهګرۍ او نورو جنایتونو مخنیوی کېدای شي. د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون وویل په پانسي شویو 2 کسانو کې 3 هغه بلوچستان ول چې په 1998 زیږیز کال کې د پاکستان هوایی شرکت پی آی ای الوتکه تختولې وه او د هغې الوتکې پیلوټ ته یې ویلي ول چې الوتکه هند ته بوځي. د شاه سوار بلوچ صابر رند او شبیر رند په نوم د دې 3 کسانو د رحم غوښتن لیکونه یا اپیلونه رد کړل شوي ول. دې 3 کسانو په 1998 زیږیز کال کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د اټومي وسلو ازموینې نه کوي. د سیاسي مخالفانو د وژنو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون ویل په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ له وخته د مرګ سزا د سیاسي مخالفانو د غږ خاموشه کولو لپاره کارول شوې ده. دی ویل په بلوچستان کې له مودې راهیسې د بشري حقونو سرغړونې روانې دي. دا وایي یقینا په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې په تسلسل روانې دي. دا هغه صوبه ده چې پکې د بشري حقونو سرغړونې پټول کیږي او حکومت د دې سرغړونو د آزادانه پلټنو کولو عمل ډېر ګران کړی دی. د 3 بلوچ سیاسي مخالفانو د پانسي کولو موضوع هم باید وپلټل شي. سلطانی نون پر پاکستانی حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د مرګ پر سزاګانو عمل ودروي او په عدالتي نظام کې د اصلاحات راولي. په دې اړه مو په بیا بیا د پاکستان اطلاعاتو له وزیر پرویز رشید سره رابطه وکړه خو د هغه دریځ په معلومولو کې بریالي نشو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د بلوچستان د پښتون میشته سیمو کروندګر وای د برېښنا یا بجلی کموالی زخت تاواني کړی دي. نو دوی په وینا کې د بجلی کمښت همداسې و نو به یې نه یوازې ولاړ فصلونه وچی بلکې د نورو هغو د کرلو وخت به هم ورڅخه تیر شي. صوبایي حکومت وایي بجلی وفاقي محکمه ده او وفاق پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي. هلته د کوټې د برېښنا ویش ادارې مشر وایي یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په ناقانونه توګه هم استعمالوي. بوریوال کاکړ دې موضوع ته کتنه کړې.
د بلوچستان د پښتني سیمې زمینداران وایي یو پلوی د ګرمۍ له وجې فصلونه زیاتې اوبه غواړي او بل پلو د بجلی دومره کمی ده چې په نه حساب ده. دوی وایي کچیرې د بجلی حالت همداسې وو نو د دوی به کرلي ټول فصلونه تباه سي. یو زمیندار حاجی عصمت الله کودیزی وایي یو بل زمیندار داود خان علیزی وایي په کار د چې د زمیندارو مشران د دوی ژغ د پاکستان تر حکومت ورسوي.
په څلور ګنټې کې موږ ته څلور ګنټې بجلی راکوي او په هغه کې نو بیا دا رنګم وي چې کله باد خراب کړي کله یو ځای تار پرې سي بیا نو ګسر دوه ګنټې کله یوه ګنټه په یو فصل هم نه رسي. موږ ته شانس دی
د زمیندارانو په استازیتوب می د حاجی عصمت الله کودیزی او داود خان علیزی خبرې د بلوچستان د زمیندارانو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی مخې ته کښې شوې. هغه وویل د زمیندارانو شکایت بالکل پر ځای دی.
دا وخت بالکل سخته ګرمي ده. سبزیانې چې دي هغه تقریبا شپږم ورځ اوبه غواړي او باغات چې دي هغه لسم او اتم اوبه غواړي. لیکن دومره سخت نقصان دی د زمیندارانو چې خلکو باغونه وختل او چې تخمونه راوړي دي هغه په مځکه کې دغسې پاته دي او د بلوچستان سره یو ډېر سخت زیاتوب روان دی او دا جانبوج کرکې روان دی او موږ د دې ډېر سخت مزمت کوو.
عبدالرحمن بازی وویل په کار ده چې د پاکستان وفاقي محکمه و بلوچستان ته لږ تر لږه اته ګنټې بجلی ورکړي.
زموږ زمیندار په دې سخته ګرمۍ کې حیران دي چې غریب خپل یو دغه وکړي که دا هرتالونه او جلسونه وکړي. زه د وفاق سره ډېر سخته مطالبه کوم چې په کار دي چې زموږ صوبې ته کم سه کم اته سوه میګاواټه بجلی ورکړي نو بیا موږ ته اته ګنټې بجلی برابرېدلی.
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د بجلی د کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي. نو هغه وویل
موږ د واکدار سره دا معاهده کړې ده چې موږ به دوی ته سبسیډي ورکوو د عربونو روپۍ د دې دپاره چې دوی به زمیندار ته کم از کم اته ګنټې بجلی ورکړي. د هغه باوجود دی زموږ صوبې کې و زمیندارانو ته و کورني استعمال لپاره څلور ګنټې لا هم نه ورکوي. ځای پر ځای پنځه ګنټې ورکړي چا ته دوه ګنټې ورکړي. موږ به په دې کې تر اوسه پورې نه وو توانېدلي.
ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل بجلی وفاقي محکمه ده او وفاقي حکومت له بلوچستان سره پر کړو وعدو عمل نه کوي.
دا خبره منو چې زموږ د صوبایي حکومت وس نه پر باندې خرڅېږي. دوی راسره کښېني بشمول د وفاقي وزیر بشمول د چیف اگزیکټیو کوم د کسکو دی زموږ د صوبې خو عمل نه پرې کوي. موږ مخکې لا ورسره کښېناستلو د دې سره اوس بیا ورسره کښېنو.
دا ټول شکایتونه چې مې کله په بلوچستان کې د بجلی د ویشلو د محکمې مشر بلی غزمان ته وړاندې کړل نو هغه وویل یو خوا بجلی کمه ده او بلې خوا ته یې کروندګر په غیر قانوني توګه استعمالوي.
زمیندارانو په غیر قانوني توګه د یو پر ځای درې درې څلور څلور د پنځوس یا شپېته هارس پاور موټرونه لګولي دي. د دې له وجې د دوی بجلی په خپله کمیږي. چې موږ څومره بجلی ورکوو هغه کمیږي. زمینداران باید د درو څلورو پر ځای یو موټر ولګوي نو بجلی به په خپله سمه شي.
بلی غزمان وویل موږ اوس مهال پر دوو لاینونو کار کوو او دا به د 2018 کال تر جون میاشتې سر ته ورسیږي او له هغه وروسته به بلوچستان د 1500 میګاواټه بجلی ترلاسه کولو وس ولري. د بلوچستان زیاتره پښتنې سیمې د خیبر پښتونخوا غوندې ډک سیندونه نه لري بلکې د کروندو لپاره خلک اوبه د بجلی په وسیله لمځکې راباسي.
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
سندرو عمل خبرونه به درته ورسته خبره کړو. په راتلونکو غړی کې ونیز خبرونه جمهوریت لرو، او دا ځل مو په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د ټولو لویو پښتون ملتپاله ګوندونو د نظریاتي اساس او د نظریو په اړه باندې بحث کړی دی له سیاستوالانو سره. وخت په پېښور کې شاوخوا 12:30 کېدونکي دي، او په کابل کې به فکس 12 شي. موریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی، له ده د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه بېګال شپې 12 پای ته ورسېدل. اوس هیڅ نوماند یا امیدوار انتخاباتي هلې ځلې نشي کولای. د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي محمد سهیل خان نن مشال رادیو ته وویل چې د 1,40,000 چوکۍ لپاره د شاوخوا 15,000 کاندیدانو ترمنځ سیالي ده. د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو قایمه کمیټي پر افغانستان غږ کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله دی ور وسپاري. د یاد کمیټي غونډه تیر مازیګر د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې وسوه. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبر رد کړی ده چې ګواکې ملا فضل الله له دوی سره دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول په بشپړه توګه شرمناک عمل دی. دا خبره تیر ورځ په لندن کې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون مشال رادیو ته وکړه. د پنجشنبې زیارت پر سهار د پاکستان حکومت د هیواد په بیلابیلو زندانونو کې 9 کسان په دار وځړول. د نوموړي د څرګندونو په اړه لا پاکستاني حکومت څه نه دی ویلي. د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی د کمی له کبله یې فصلونه پر وچېدو دي. دا خبره په بلوچستان کې د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی د پنجشنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت باید له دوی سره امتیازي چلن بند کړي. خو په بلوچستان کې د بجلی ویشلو وفاقي ادارې مشر بلیغ الزمان مشال رادیو ته وویل چې یو خوا بجلی کمه ده، او بل خوا د ده په وینا کروندګر یې په غیر قانوني توګه استعمالوي. هند، چین او روس د افغانستان پر حالاتو او سیمه ایزو همکاریو پر راتلونکو خبرې کړي دي. د هندي رسنیو رپورټونو پر اساس پر دې مسلو پرون په نوې ډیلی کې د درو هیوادونو د ملي امنیت مرستیال سلاکارانو خبرې وکړي. د انډین ایکسپریس ورځپاڼې د رپورټ لمخې د هند ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د درو هیوادونو چارواکو د افغانستان د حالاتو او د سیمه ایزو همکاریو په اړه نظرونه سره شریک کړل. او د کیمیاوي وسلو ضد سازمان وایي په نړۍ کې 90% کیمیاوي وسلې له منځه وړل شوې دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېد. ویان دوه بوریوال کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي ملک کې د امنیت لپاره د وفاقي حکومت لخوا اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د ذکر وړ د ترهګرۍ پر ضد روان اپریشن نور توندول او په قومي اکشن پلان باندې عمل درآمد باوري کول دي. د ادارې په وینا تر څو چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د اخیری حد د خبرې تعلق ته، نو د حکومت په وینا چې نه یوازې به د ترهګرو پر ضد په قبایلي سیمو کې بلکې په نورو علاقو کې به اهم عملیات کولی شي. ادارې زیاتوي د دې سره سره به سیکورټي نافذ کوونکو ادارو او حکومت لپاره خارجي صورتحال هم نظر ساتل پکار وي، ځکه چې د وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې هندوستان په پاکستان کې په ریاستي کچه ترهګري کوي. ادارې اخیری کې لیکي بل پلو د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې لړکې په سستۍ هم ګوتې راپورته شوې دي. نو پکار دي دا هم په نظر کې وساتل شي او کومې فیصلې چې حکومت او پوس په ګډه سره کړې دي باید چې هغه عملي کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼې خپلې ادارې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې لیکلي او وایي چې په پاک چین اقتصادي راهداري د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دویم ټولګوندیزه غونډه وشوه. د دې نه وړاندې شوې غونډه د کراچۍ پیښې له کبله نیمګړې پاتې شوې وه، خو پرونۍ غونډه کې په ذکر شوې منصوبې تفصیلي خبرې وشوې او پارلماني مشرانو خپلې ګیلې او دخنی د حکومت په وړاندې کې خوي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د دوی ګیلو ته پام وکړو او د اقتصادي راهداري منصوبه په سلا مشورې سره جوړولو باندې اتفاق وشو. کوم چې ډیر ښه خبره ده او د دې سره سره به ملک د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. دریا اخري کې وایي چې د دې اتفاق رئیس سره به چین ته هم یو پیغام لاړ شي چې پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه د دې منصوبې په حق کې دي او غواړي چې پاکستان کې د چین په مرسته دا منصوبه سرته ورسي. خو د دې لپاره دا هم ضروري ده چې د دې منصوبې ټول ملک ته یو شان فائدہ ورسي او په خاص توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسا دې سیمو او د دې ځای خلکو ته لوی زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلی په پاکستان کې چارواکو د اگزیکټ په نوم د یو شرکت یا کمپنۍ مشر تر هغې وروسته نیولی چې د اگزیکټ له مرکزي دفتر سره نږدې له یوې ودانۍ پلټونکو ګڼې جعلي ډیګریانې ترلاسه کړې. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په پاکستان کې سخت دریځي په زیاتېدو ده چې له کبله یې پر مذهبي لږکیو وسلوال بریدونه هم زیات شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه خپله دې لیکنه کې وایي د شورو په ورځ د پاکستانی تحقیقاتي ادارې اف آی ایل اړخه د اگزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیول د دې کمپنۍ لپاره یوه لویه جټکه ده، ځکه چې نوموړي دا ادعا کوله چې د کمپیوټر پروګرامونو په کاروبار کې یې کمپنۍ د پاکستان تر ټولو وړاندې ده او دا راز په نږدې راتلونکي کې یې د بول په نامه د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی و چې د دې کمپنۍ د چارواکو په وینا د هیواد تر ټولو لوی چینل به وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا ټوله سلسله د دې ورځپاڼې د یو خبر خپرېدو په نتیجه کې شروع شوې ده. په دغه خبر کې ویل شوی وو چې د تعلیم په برخه کې د انټرنیټ د لارې د پاکستان اگزیکټ نومې کمپنۍ ډېره لویه دوکه کوي او د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو کې یې خلکو نه پیسې اخیستې او جعلي سندونه یې ورکړي دي. د هغې نه پس شعیب شیخ ډېره هڅه وکړه چې د ځان او کمپنۍ دفاع وکړي، خو بریالي نه شو او د تحقیقاتو پر مهال یې د غلیو یو شمیر ثبوتونه هم مخې ته راغلل. ورځپاڼه د کارپوهانو لخوا وایي کېدای شي چې جعلي سندونه او نور دستاویزات د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو امنیت هم د خطر سره مخ کړي. دا راز کوم خلک چې په ناخبرۍ کې د یادې کمپنۍ کوم تیار شوی پروګرام استعمالوي نو ممکنه ده چې هغوی هم د مشکلاتو ښکار شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې د اقلیتونو خلاف په روان کال کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي، چې پکې په لاهور کې د عیسایانو په دوو کلیساوو وسلوال بریدونه، په کراچۍ کې د احمدیانو هدفي وجنې او د سند صوبې په شکارپور کې په شیعهګانو بریدونه د یادونې وړ دي. د شکارپور پیښه چې ځانمرګي برید وو پکې یو شپېته شیعهګان وژل شوي وو. مجله زیاتوي چې پاکستان کې زیاتره بدامنی د فرقیزو پیښو په نتیجه کې مخې ته راځي او که څه هم حکومت یې د مخنیوي لپاره د وسلوالو خلاف عملیات کوي، خو په کار دي چې د دې ترڅنګه د خلکو د فکر بدلولو لپاره هم هلې ځلې وشي، یعنی تر څو چې د بیلابیلو فرقو په اړه د عامو خلکو فکر بدل شوی نه وي تر هغې د وسلوالو خاتمه ممکنه نه ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکو یو شمیر سیړونکو او شنونکو په بیا بیا ویلي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو تر شا د پاکستان لاس دی، که څه هم پاکستانی حکومت دا تورونه ردوي، خو پښتنه دا چې رښتیا هم په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې د پاکستان تر واک یا زیات نفوذ لاندې دي او که څنګه؟ د مشال رادیو خبریال مجید بابر د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې.
پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې په افغانستان کې به د امن په لړ کې د افغانانو په مشرۍ او د هغوی په خوښه د هرې پروژې ملاتړ کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه خبره تکرار کړه.
موږ ژمن یو چې افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړو او زمونږ مشرانو مخکې هم دا ویلي دي چې په افغانستان کې امن نه یوازې د افغان ولس په ګټه دی، بلکې د پاکستانی ولس سره سره په نړۍ کې د امن ثبات لپاره هم ګټور دی.
خو پوښتنه دا ده چې دا مهال په افغانستان کې کومې وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه کوي، په هغوی پاکستان څومره واک لري؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي
پاکستانی حکومت خپله دا خبره کړې وه چې د دوی رابطې دي د افغانستان طالبانو سره،
او دوی ویل چې استخباراتي ادارو دا کار دی چې هغې د هر چا سره رابطې وساتي او دا په صحیح وخت باندې استعمال. نو دې خبرې په وجه باندې هم دا شک کېږي چې د پاکستان د ادارو ډېرې نږدې او کلکې او زړې رابطې دي. خو دا اوس د پاکستان حکومت یو امتحان شروع دی. افغانستان حکومت خو دا وایي چې نه، دا بالکل د پاکستان په کابو کې دي. پاکستان کې څو غواړي نو کېدی شي.
دا مهال په افغانستان کې د افغان طالبانو تر څنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم وسلواله مبارزه پر مخ وړي. آیا له افغان طالبانو نه پرته پاکستان په نورو وسلوالو ډلو هم دومره اثر لري چې په افغانستان کې یې د امن په مخه وسلو ایښودو ته مجبور کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي
چې په پاکستان کې دي او هغه وسلوالي په افغانستان کې دي په ټولو کې پاکستان کنټرول نه لري. هغه په شورای کمیته باندې او په افغانی باندې کنټرول به لري. پاکستان د ګوبدلې په شهر ته له خپلې څومره مطرح دي او ایسای او لوبه کوي. پاکستان ته کې صداقت دي څومره خو کولی شي چې اقانی ته ووایي چې نه قبل نه وځه.
خو کارپور رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې یوازې خبرې اترې د افغان شخړې د حل لپاره کافي نه دي، بلکې د په خبره افغان او پاکستان حکومتونه باید د افغان امن لپاره یو جامع تګلاره ولري.
خلا افغانستان کې د افغانستان حکومت به فیصله کوي چې هغه څنګه دا خبرې کول غواړي. هغه به افغانستان طالبانو له څه ورکي، افغان طالبان به څه غواړي څه به نه غواړي. ټول خلک دا وایي د پاکستان نه والا چین پورې او د امریکا نه والا ایران پورې چې دغه جوړه جوړه کېږي، پرېکړه کېږي، دغه مشري به افغانان کوي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال ما تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم نه وي.
که هم دواړه هیوادونه د امن په لړ کې یو بل ته پیغامونه ورکوي، خو تر دا مهال ساملي ګامونه نه دي تر سترګو شوي او په دې نږدو کې د امن په لړ کې د ګوندي او سیمه ییزو هیوادونو لخوا پورته کړل شو اقداماتو نتیجې هم لا مخې ته نه دي راغلي.
د مجید بابر رپورټ مو اوریدو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر اعلانېدو وروسته که څه هم وسلوال بریدونه کم شوي، خو پر لږکیو حملې زیاتې شوې دي. دا خبره فارن پالیسی مجلې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو وروستي برید ته په اشاره لیکلې. مجله وایي د برید پړه پر یو وخت ډېرو ډلو قبوله کړې. نجیب عامر د لیکنې له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجله لیکي کلونه کېږي چې په پاکستان کې پر اقلیتونو بریدونه ترسره کېږي. په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول له حملې نه پس پاکستاني چارواکو د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړه چې موخه یې په هیواد کې د ترهګرۍ د ریښو ختمول دي. خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو بریدونو کې اوس بدلون راغلی. اوس د عامو بریدونو په ځای په لږکیو بریدونه ترسره کیږي. په مقاله کې د مئی په 13 نیټه په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د وسلوالو برید ته هم اشاره شوې ده چې په کې 45 کسان وژل شول او 19 نور ژوبل شول. د راپورونو او عیني شاهدانو د معلوماتو له مخې شپږو تنو وسلوالو هغه بس په خپل ولکه کې واخیست چې ورکې د اسماعیلیا فرقې کسان سپارو، بیا یې بس ودرولو. د کم عمر ماشومان بیل کړل، نورو ته ویل چې سرونه ښکته واچوي او بیا یې پرې ناتاره ډزې وکړې او له برید وروسته له سیمې وتښتېدل. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان په تاریخ کې پر اسماعیلي لګکیانو تر ټولو ناوړه برید و. د دغې فرقې په اړه ویل کېږي چې د ملک وفادار، سوله خوښي، سیاسي منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکي او اعلی تعلیم یافته کسان دي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر اسماعیلیانو خال خال بریدونه ترسره شوي وو. په 2013 کال کې په کراچۍ کې په عائشه منزل کې په یو بمي برید کې د 24 کسان وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي وو. په چترال او گلگت بلتستان کې هم پر دوی بریدونه شوي، خو د مې د 13 نیټې په شان خونړۍ پیښې نه ویلیدل شوي. مجلل کې د برید نه پس یو شمېر وسلوالو ډلو د برید پړه قبول کړه. په دغو ډلو کې جندالله، تحریک طالبان، پاکستان او داعش شامل دي. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په پاکستان کې د داسې یوې لویې خونړۍ پیښې پړه قبول کړه. خو د مجلې په باور تصویر لا هم پوره روښانه نه دی چې برید اصلا کومې ډلې ترسره کړو، ځکه چې یوې ډلې هم د برید تر شا د لاس درلودلو شواهد نه دي وړاندې کړي. پولیس ادعا کوي چې د برید تر شا لاس لرونکي 4 کسان نیولې دي چې د دوی په وینا د القاعده تر تاثیر لاندې یوې ډلې سره تړاو لري. خو په دې لړ کې د سند لومړي وزیر سید قائم علي شاه ادعا خبره نور هم پیچلې کوي چې وای د برید تر شا د هندوستان استخباراتي اداره را لاس لري. فارن پالیسی وړاندې لیکي برید که هر چا کړی وي، خو موخه یې د پاکستان د ثبات خرابول او په نړیواله ټولنه کې د دغه هیواد یوازې کول دي.
په پاکستان کې په لګکیو د بریدونو په اړه مو د فارن پالیسی مجلې د مقالې مهمه برخه له نجیب عامر اوریدې. له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼه ډان په خپل اداره کې د هغه هیواد د ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل هغه پریکړه ستایله چې په جمعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبې ساري او هغه خطیبان چې کرکه خپروي پر ضد به اقدامات کوي. د دې ادارې مهمې برخې په دې رپورټ کې له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه وایي په پاکستان کې مهم مذهبي سیاسي ګوندونه یا پر سخت دریځې غلي پاتې شوي دي او یا یې هم ورباندې ډېر نرم تنقید کړی دی. ورځپاڼه لیکي ښایي همدا لامل وي چې اوس مهال په پاکستان کې سخت دریځه ډلې د خپلو مقاصدو لپاره خلک ځان ته جذبوي. د سخت دریځه ډلو د فعالیتونو ضد چې په پاکستان کې مذهبي ګوندونه هر اقدام کوي باید ملاتړ وشي. همداسې اقدام د پاکستان ملي یکچهتۍ یا یووالي کونسل د نهې پر ورځ وکړ. دا شورا له یو شمېر مذهبي سیاسي ډلو جوړه ده او په لاهور کې تر یوې غونډې وروسته پریکړه وکړه چې اوس به د هرې جمعې پر ورځ په جماعتونو کې خطبې او ویناګانې څاري او د هغو خطیبانو پر ضد به کار روایي کوي چې مذهبي یا فرقیزه کرکه خپروي. ډان ورځپاڼه وایي د ملي یکچهتۍ کونسل د دې پریکړې ملاتړ ځکه پکار دی چې دا شورا غواړي چې په پاکستان کې مذهبي او فرقیزه آرامي او یووالی دود کړي. شورا دا پریکړه هم وکړه چې د جماعت خطیبانو ته بوای چې د خپلو ویناګانو موضوعات اخلاقیات او بشري ستونزو ته ځانګړي کړي. ورسپانه وای په تیرو وختونو کې هم د یکجهتۍ کونسل د مذهبي او فرقیز یووالي لپاره کار کړی دی خو پښتنه دا ده چې د دې شورا وسنۍ پریکړه به څومره مؤثره وي. ورسپانه کاږي په تیرو څو میاشتو کې حکومت د مذهبي کرکې خپرونکو پر ضد د اقداماتو او یو شمېر کسانو نیولو دعوی کړي دي خو آیا حکومت له دې اقداماتو سره بریالی شوی چې کرکه خپرونکو ته قوي پیغام ورکړي او که څنګه؟ د ورځپاڼې په اند که تیرو وختونو ته ولیدل شي نو دا ډول اقدامات ځکه نه دي بریالي شوي چې مذهبي ګوندونه په خپله په دې کې پاتې راغلي دي چې له خپلو لیکو کرکه یا نفرت خپرونکي کسان وباسي او یوازې یې کړي. د دې ناکامۍ لامل دا دی چې د ملي یکچهتۍ کونسل ځینې ګوندونه خپله له هغو ډلو سره ولاړ پاتې شوي دي او د هغوی ملاتړ یې کړی دی چې د نورو فرقو ضد ویناګانې او فعالیتونه کوي. ډان ورځپاڼه زیاتوي اوس باید مذهبي ګوندونه یوازې د وینا یا بیانونو تر حده نه بلکې په عملی توګه د اثبات یا ثابت کړي چې کرکه خپرونکي ویناګانې به نه زغمي او هغه خطیبان او ملایان به غندي چې په ټولنه کې فرقیز نفرت خپروي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاس. زموږ غږ په منځنۍ چپه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com اوري. د کوټي دکاندارانو وایي پخوای هم کاروبارونه خنول خو د نامنۍ وروستۍ پیښو یې دکانداري په ټپه درولې دي. دکاندارانو تیر مازیګر مشال رادیو ته ویل امنیتي ادارې د بریدونو مخنیوي نشي کولای او بریدګر هم نشي نیولای خو کاروباریان عوام وګړي په عذابوي. په تیره یوه اونۍ کې د کوټې په بیلابیلو برخو کې په بریدونو کې لږ تر لږه اته کسان وژل شول چې پکې درې اهل تشیع هزارګان ول. د نامنۍ تر دې وروستۍ پیښو وروسته امنیتي ځواکونو د کوټې پر هر څلور لاره پوستې لګولې دي. حکومتي چارواکي وایي له ولس سره به په ګډه د وسلوالو ارادې ناکاموي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټې دکانداران وایي دکانداري مخکې هم شینوي خو دې وروستیو هدفي وژنو یا دکانداري پټه پدرولې دي. جنا سړک چې دغه ښار تر ټولو زیات ګڼې ګڼې سړک دی. دکانداران یې له نه دکانداري سرټکوي.
ساد الله زما نوم دی. دا زما د کپړو دکان دی او زموږ خاص د اختر سیزن دی او دا یو هفته کیږي چې تا کتلو غارت کیږي او زموږ دکانداري ډیره خراب کړې دي. بې انتها زیاته خراب دي. مخکې به موږ د نور سیزنو کې به موږ چې دی په دا ټیم کې بیخی ډیر ښه سودا کوله. اوس موږ در سم نیمایم کم سوي نو موږ د حکومت سره د اپیل کوو چې امن راولي.
د دغه سړک یو بل دکاندار بیا واچي امنیتي ځواکونه د هدف وژنو پر وخت برید کوون کې نیولې نسی خو دکانداران او ولسی وګړي په بار نه حق ځوروي چې د په خبره له همدې وجې هم ډیرای وګړي شهر ته مخ نه کوي.
نو مې درېم دی اوس به خلک د ډیر راوتلې نسی پر روډ باندې سوکستانه یې سی ولاړه ده. پر کونی باندې تلاشه ده. پر کونی باندې سختي ده. سختي خو ډیر شته په کار دي. کې خدا دې کاروبار باندې ډیر اثر اچي دا چې حکومت د پردې استقامت وکړي چې داخلو د حفاظت لپاره اقدامات وکړي کم سره چې کار کوي د وشتلو علا خلک ګره بچوي چې کم د کاروباري خلک یا د شیخ سره په نامه راوځي هغه یو خپل مقصد ته رسیدل نه هغه شیخ ارتول اسنه رانه ولې سي
بلې خاطر د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټای وایي امنیتی ادارې هڅه کوي چې د کوټې په شمول په ټولو صوبو کې د امنیت پیښو ته د پای ټکی کېږدي
بلوچستان کے امن کو سبوتا
دانا امنی دا بلوچستان دا امن دا خرابولو یو سازش دی او خدای مکر زمج دا مسلمانانو پخپل منس کے دا جنگولو حادثہ دا چی با زمج امنیتی اداری او دا ٹول بلوچستان اولس پگا دا ناکام کبو
مل کر انشاءاللہ تعالی ناکام بنائیں گے
پا تیر ایوا ونے کی دا حدف وجنو شاو خواب پینزا پیشی سوی خوب پینزا وار پیشو کی برد کون کی دا تل پتیر پتیشتا کی بجالی سوی خدای نور ناصر مشال راڈیو کواتا
د شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک وایي داسې هیڅ هیله نه لري چې حکومت به دوی خپل کورونه تستان کړي د کډوالو مشرانو تیر ورځ د پیښور په پریس کلب کې له پاکستانی پوځ غوښتنه وکړه چې نور دې د میرامشاه او میرعلي بازارونه نه ورانوي له دې کډوالو سره د مشال راډیو خبریال خالد خان خبرې کړې دي
ایسا علم نشتا چه مشتا یا سب پراغرس لور یہ پاس کرائی ندا مشتا یا قانون ندا پاس کرائی پاس واپس کوئی میں نا واپس کولے میجو مید نشتا چه چر سرنگ میں واپس کو کچرے واپس کولا یو مشتا بے بریز وچھالی وائی کول بے وچھالی میاش بے وچھالی وائی و مشتا خو واپس کولے سا ایسا او مید میں نشتا لور میں پریش دین حکمات دا خیال نشتا چه وزیرستان دا وزیرستانیون دا وزیرستان تا لور
امونم سلیمان دا در پخیل دا وار مونگ مارکیٹونا دی پم میرام شاہ کے او میرلی والا دا ٹول دے مونگ عزیزانو مارکیٹینا دی کنا مارکیٹ خو بیا جوڑ شی حکومت پہ امداد ورسر او کی لاکھ دو لاکھ اپو دکان ون درے لاکھ سالور لاگی او بشی خو پاگا کے دے کروڑا روپئی سامان پروت تا حکومت مونگ برزور اپیل کو چے نورا چے دا سمرا اکڑی دا خو اکڑی دی نورا دا دا کار بند کی
زمانو عبد الحمید خان وزیر شمالی وزیرستان میں گوان غر کری زما تعلق تے نو کور خو جہاز چت اخبل وطن کشمیر دیکھا نو مدلہ ہر سر دوڑی جو مدلہ نلتا بدی کم کورونا کے مدلہ دے ملے کے ادھر بل نہ مدلہ چڑ بچی تو جی مدلہ اخبل اللہ کام خلو دانا کرنا نو مو خدا دا مدلہ چیز ٹوٹلی وزیرستان ب تقریباً پدغے میار دے کے دادا خل کو ایون آغا خلق و مدلہ آغا سمان دونا دکانونا مارکیٹونا جایدونا آسو تاسو تپا در چا تقریباً ٹوٹلی پاتی دی کنا
زمانم احمد جان دے او مونگ دا غوارو چی زمونگ کل خپل علاقی تا واپس شو زمونگ کورونا آباد شی زمونگ بازارونا آباد شی زمونگ تعلیمی اداره آبادی شی او مونگال تخپل پا امن سرا زندگی تیرا کلو
دا شمالی وزیرستان دا کڑوالو سرگندوانی د کورمه د پیر قیوم سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د بسم الله جان د نجونو په خونځي کې د استادانو کمی پوره کړي دوی مشال راډیو ته ویل حکومت دې د لومړنې زدکړو خونځیو ته د میډل او های درجه ورکړي دوی وایي که حکومت ژر تر ژره د تعلیم اسانتیاوې ورنکړي نو ګڼې نجونې به له تعلیمه بې برخې شي چارواکي د پیر قیوم د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب وایي په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو
حکومت ایجنسی کے د پیر قیم سیمی خلق مطالبه کوي چې بسم الله جان پناما د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي د سیمی یو تن اوسیدونکو مشال لوډیو ته ویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه ده چې څلورم جماعت نه پس ماشومان جنکه نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولای ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر څلورم جماعت پوره دي
مو بشي ډیر کمزوري دي بيخي تعلیم اجنه کمزوري روغلت هغه سره تعداد زیات غی درې دوه کسونې دی او مت په کور دی پنځه کسونې دا وشي او بل د مو مطالبه دی چې مت د سکولونو په کور دی های شي او میډل شي خل غریبون دی پوس سکولو ته سدې ته سوین شي او ګوډي 1500 روپے مونی پیس راچی
حبیب پنامه یو بل سیدون کی مشال لډیو د ویل چې دی غواړي چې خپل ماشومان ته تعلیم ورکړي خو بسمه کې ورته تعلیمي اسانتیاوي نشته د ویل چې که حکومت بسمه کې تعلیمي سہولتونه زرته زره ونه کړو نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم پاتې شي
تعلیمي معیار حکومت نه هاسي کمزور دی یو کورسونه ستر دی او بل سکول کې سټاف کمای وی کلاسونه پنځه شپږ یو میسیون یا ټیچرز کوم لري هغه سره درې وی نو یو جدید دور دے دی کے ہو دمنگ بچیز ماترا تعلیم حاصل کے سبب ہم دا لیڈی ڈاکٹر جڑے گی انجینئر با جڑے گی بل بل پوسٹوں دا بسی نو کدا تعلیم یو نہ کڑو دا سٹاپ پر نہ شو دا سی کمپلیٹ یو تعلیم ور کرن نشی نو دا تعلیم نہ محروم پادشی
پدی اڑا دے تعلیم محکمہ یو مشر سردار محمد مشال لڈیو دا ویل چ دے زنانہ پدی سکول کی دے استادانو شمیر دوی پورا کڑے دے او زیادہ وی چ کدا نور استادانو ضرورت وی نو دا ہغیلہ پارا ب دوی پولیٹیکل انتظامی نہ غختنہ کوی د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي
د قبایلی سیمه خیبر انتظامی چارواکی وای په باړی او تیرا کې د نامنې او پوځي عملیاتو لکبله د ډنګو کړل شوی او کورونو بیا ودانی عمل با د یوې ځانګړې فارمولې تر لاندې کوي دوی وای نړیوال مرستندوی ادارې د سلګونو ورانو کړل شوی او کورونو د ودانی کې ورسره مرسته کوي خو د باړی وسیدونکو د مشال رادیو لارې له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د ژر تر ژره د بیا ودانی او بیا رغونې کارونه وکړي بلکې حقدارو خلکو ته د مرستې هم ورکړي فرحات شینواره پاړه رپورت راکوبی
د خیبر جنسې پولیټیکل چارواکی وای چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باړې او تیرا د خلکو د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو تابع کړي دا او د لپاره به په اولنی پړاو کې نغدي روپۍ ورکوي په دې حقلا د خیبر جنسې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ثوای
مسلور لکا روپۍ د مستقل جو ټول ورانو شو وی او 160000 روپۍ د پارشل ډیمیج لپاره دی خود سره سره به نورا خیراتی ادارے جی دی آغا بے امراضی حکومت نورا ادارے بے امراضی
پا باڑاو تیرا کی دا جگڑو پوزی عملیاتو لوجه پا سلگون کورونا وران شوی دی او پا زرگون کورانای بے کورا شوی دی پا دا سی حال کی چوز دا باڑی دا کڑوالو دستان دو لڑای پیل شوی دا دیا دی سیمی او بے کورا شوی تن عبدالمیران دا خپل وران شو کورونو دا بیا جوڑولو غختنه کوی وای
او چی پای و خوشای کور پری را هیچ چوک دوی دا سکما وای خو پا چلور پنجا کلا چوش ایسی ارا ویران گی پدی گری دلی کلو والا کا ادارا بھی او کا حکومت بھی داد ماں گوری چیرا دا خبر رو چار ملک صاحب کور دے او داد جت سڑی کور دے نا چکو وران کور نری سر تیپ دے تا جوڑ کی برائے میرا بونی دار ماں بھی چیرا پنجم جیسے اس پگ جیسے پاس
یا ددی ویچ پاڑا کی خواہش پک کالا دوسلوال اڈل پر زد پوزی عملیات وش ول خوس دلتا د خیبر ون پوزی عملیات پنتیجہ کی حکومتی وقت منی قائم شوی دا خو بیا د تیرا په ځنې برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات دوام لري فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي اوریدونکو جمهوریت خبرونه پر راتلونکو غړې کې در خبرو دا ظلمو په پاکستان کې د پښتونخوا میشته سیمو د پښتونخوا ملتپاله سیاسي ګوندونو له سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او له هغوی مو پښتنه کړې ده چې د دوی د ګوندونو نظریه په خوا څنګه وه او اوس څنګه ده د قبایلي سیمو د لوبو ادارې چارواکي وایي د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو د ځوانانو لوبې به د راتلونکي یعنی جون میاشت له لومړۍ نیټې پیلېږي تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چارواکو وویل د گورنر سولې لوبو په نوم دا سیالۍ به د پېښور په قیوم سټېډیم کې روانې وي چې پکې به ښځینه لوبغاړي هم برخه اخلي لوبغاړي وایي د دې سیالۍ موخه د قبایلي سیمو د ځوانانو استعداد یا ټیلنټ ښکاره کول دي غلام غوث رپورټ راکوي
د قبایلی سیمو د لوبو د محکمې ډایریکټر ایاز خان تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره په لوی کچ د لوبو د میلې په اخلا د خبری کانفرنس پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دا لوبی به د جون د لومړۍ نیټې نه د پیښور په قیوم لوبغالی کې پیلېږي او دې کې به د قبایلی سیمو جنکۍ هم برخه اخلي.
بیڈمنٹن دے جوڑ کراٹے رے پدے کی فٹ بال دے والی بال دے دا باپ 31 پارے پلیئر سمر چی دی او دل ترازی کیوں سپورٹس کمپلیکس تا او پے کم جون نو بسم اللہ کی نو اگا گورنر سے خصوصی خواہش دارے چ کم ٹیلنٹ پ پاٹا کی موجود دے جے داز پروموٹ کرم ترقی وشی دا کیلو نو حوالے سرا چ کم دے لیڈیز پلیئر چ کم دی اگی بم مون سر پدے کی ساجے
دا گورنر امن لوبو پنوم دا لوبو دا دے میلے پ اخلا دا قبائلی سیمو دا اولمپک ایسوسی ایشن جنرل سیکتر شاہد خان شنواری مشال ریڈیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول دي.
دا گیمز فرست ټایم کیږي ډومبای زل کیږي دا څه قسم گیمونو د فاټا ځوانانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی. دا یو امن پیغام دنیا ته ورکول دي. د سره د زما د فاټا ځوانان مخکې دراتلو لارې بورته اسانيږي او دا به مخکې زی نه د ملک بلکې د خپل فاټا د پاکستان نوم روښانه کوي او د فاټا ځوانانو د خړو خاورو د خړو گراؤنڈونو نا د تیګو د کانو نا ډیر انټرنیشنل پلیئر پیدا کړی دی.
په قیوم سټیډیم پیښور کې د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو د میله به د جون تر سلورمی نیټې پورې دوام ولري. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا